السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار ساک میری به هم لمسره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمنورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي. خو درس مخ کې د سات خبرونو طرف ته ورزو چې زم همکار احمد الله یې درته وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. او د پاکستان سپر لیګ په سیالیو کې نن پېښور زلمي او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی دی چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري.
علی وزیر چې د څورلسو میاشتو نه د کراچۍ په زندان کې پروت دی د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د ده رهایي وشي. تر اوسه پورې سناسه رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغې مسلې حل راوسي.
د پی ټی ایم پلویان د منظور پښتین په مشرۍ کې د فروری له 14 نیټې راهسې د سین اسمبلۍ مخې ته په احتجاج دي او د یادې صوبې له حکومته غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دې ختمې کړي. بلخوا د سین صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. په علي وزیر د ریاست خلاف د ویناګانو او ریاستي ادارو پر وړاندې د خلکو راپارولو تورونه دي خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. نوموړي لیکلي چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچ ویله تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو په کابل د واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدو همکارانو چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. په پاکستان کې تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړ شوي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 1.5 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتو کې 1500 زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 15,02,000 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 4,04,000 پورې کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې تر 9.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن خبرداري ورکړې چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونیو بلینکن وویل یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونه تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستي منټ پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. ښاغلي بلینکن وویل امریکا او اتحادیانو یې د روسیې د برید په صورت کې د بندیزونو یو لوی پیکیج تیار کړی. لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی چې د یوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1.5 لک روسي فوزیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره په بیلاروس کې او زرګونه نور په یوکراین کې روسي پلوي بلتون غوښتونکي دي. بلینکن وویل اوس په روسیې بندیزونه لګول لکه څنګه چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دې اونۍ په پای کې غوښتنه وکړه اغیزمنتوب به کم کړي. او د پاکستان سپر لیګ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمي او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته په 6 وکټونو سره ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبېدلی میچ کې اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطانز په 13 اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړو. د پاکستان سپر لیگ په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 28 په لاهور کې کیږي. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
اور دونکو مشال ریڈیو تاسوره خبرونه د احمد الله نوور دل تاسو مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به پښتون شورینې تحریک وای تر خپل غوښتنو پوره کېدو به په کراچۍ کې ناشته دوام لري.
موږ د عالی د پاره راغلي چې عالی خلاص شي ورته را کومې فایرونه دي دا ختم چې عاجلي فایرونه او نور چې کوم د کراچۍ کوم مسایل دي هغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړي دي دا ختم شي.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبي وزیرستان کې هم د مارچ په 1.5 بلدیاتي ټاکنې کیږي. دا چې په جنوبي وزیرستان کې د رجسټرډ رای اچونکو شمیره څومره ده؟
ٹوٹل ووٹر سیز رجسٹرڈ دی آدھی 436,419 سمودا امید ہے جدو ان شاء اللہ اکبر پوری ساؤ خلی بشے اسپیشلی امودا ریکویسٹ ہے ہونے دا اپیل ہے کہ خپل روز ہے خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل دے.
اونن دا مورنی او شبو نڑیوال اروز منسل کی گی
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ پر ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا دی اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې تحریک د پلویانو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی دا پرلت د فروری په 13 اپیل کړی و. دوی له سند حکومت د خپل یو مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د ځینو نورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره رابطې شوې دي او هیله ده چې زر تر زره به صوبایي حکومت سهل راو باسي. بل په لو د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب ویلي دي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه بری کول د غي د حکومت په اختیار کې نه ده. علي وزیر له تیرو شاوخوا 14 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی چې د ریاست خلاف د بیناګانو د ریاستي ادارو په وړاندې د خلکو راپارولو تورونه پې لګول شوي خو غیر ردوي. تفصیل د نیاز علي خان په رپورت کې.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په دان کې پروت دی د سند حکومت ایف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پورې یعنی څنګه سره رابطه شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل، کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لای عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پرلت ته په خپله وینا کې وویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دی. پی ٹی ایم وایي چې سن حکومت د علي وزیر په ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو اختیار لري. خو د سن حکومت وایي چې دوی دا اختیار نه لري او د علي وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپل پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګلالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د عالی د پاره راغلي چې عالی خلاص شي ورته را کومې فایرونه فایرونه دا ختم چې عاجلی فایرونه او نور چې کوم د کراچۍ کوم مسایل دي باغې چې کوم موج ورته مطالبه ورکړي دا ختم شي کاچرتا علی نشخلا یاد عاجلی فایرونه ختم نشو دا پرلط به مخ بیا لنګ مارچ اخیغه اخیراوی دا درومې ان شاء الله دا به اسلام آباد ته دان راځي
دا سن سملای مخ ته روان د پختون ژغورنی غورزنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علی وزیر ماشومان ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلک هم ناشته چروس تربلی سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن سملای مخته نورې خیمه هم لګولې شوې دي په دې پرلط کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي علی وزیر د تیرو سوال لستو میاشتو راهسی په دې تور کې بندیوان دی چې د 2006 کال د پی ٹی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي خو پی ٹی ایم او علی وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د مارچ په 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین ویلي چې د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي بلخو یو شمېر کاندیدان وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع خاندانو انتظامیه دې په پرامن ماحول کې انتخابات یقیني کړي خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د انتخاب لپاره 202 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره لوسه حفاظتي ګامونه پورته کول پیل کړي تفصیل اشتیاق مسید را کوي
په سویلي وزیرستان کښې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
میشه چې کوم دا بلدیاتی الیکشن دي د پوزستان شوال ورته کیږي په داسې ښه ریسپانس خلکې طرف نه میلاو شو تقریبا 46 چیرمین تحصیل کونسل پوره کاغذ جمع شول په درې تحصیل نه باندې هغې سره یې سره په جنرل باندې ډېر ښه ریسپانس دی ورسره ورسره په یوت باندې او وومن باندې هم مسید وزیر د ډېر ښه ریسپانس ورکړ په وومن باندې هم جمع کړل ډېر دا سیټونه دي چې هغه ویکینډ پوتې شول خو هغه بیا بای الیکشن کیږي زمینی انتخابات او بیا پخشې فیل کیږي او په مایارټي باندې دوه کسونه ورکړی دی او 20 چې دا 21 نه تر 23 تاریخ پورې انشاءالله دا نامینیشن فارم چې کوم دي د سکرټنی کیږي سکرټنی مطلب جانچ پڑتال کی تقریبا 4 مارچ پورا سمبل اوور الاٹ کی ویسی کم کسوں نے پارٹی پر بیس پر الیکشن کا بھی ہے انڈیپینڈنٹ بھی اگر مطابق کو اگر نشان ملا بھی 31 مارچ تک دا الیکشن ڈے ہوئی اور خال کو ووٹر روزی اور خپل الیکشن شو حصہ ہو خری سی مشرا ٹوٹل ووٹر سی جو رجسٹرڈ دی آدھی 436,419 436,419 ووٹر نے مدعا امید ہے جدو ان شاء اللہ بھرپور حصہ ہو خری بشے اسپیشلی یہ مدعا ریکویسٹ ہے وہ نے دا اپیل ہے کہ خپل روز ہے اور خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل کے
تحصیل تو سره تعلق لرونکی غلام حسن چې په ازو د سید دیوانانه د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دی د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په براکښې مشال ریډیو ته وایي
د بلدیاتو چونکې دا په قبایلو کښې نوي شروع شوي دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي ورته معلومات هم نه کېږي بلکې دا زه درته وایم خلکو کښې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووټونه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي دغو کښې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا وي سره دومره خبر دا ده د امن والی سره دا ده چې لکه مخکې به د خلک آزاد او تګ او راتګ به یې کولی شوی نن سبا هغه تګ او راتګ هېڅوک هم ځان په دې کښې محفوظ نه ویني
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکي کلي اوسېدونکی میرزا جان جالولخیل وایي چې حکومتي چارواکي ده د الیکشن د ورځ د پوره ده د دوی په خپل کلي کښې پولینګ سټېشن ورته قایم کړي
پوسټ پر سره کړی دی په چې یاسې شمې سکول جوړ شوی دی ډیرو سوالي نه سناته وته خو می سره په تارخانه غونډه کې سه پولیسټه صندوق د 15 ساعت باندې نظر کول دا یو راځین تا چې یا او چرمالی تاروتی دا درېمې په 31 تاریخ باندې ورتي نه می سره خامہ خ پولیسټه سنارو کو چې می سره ضرورت دا دی چې صاحب کا چې کال کمشنر صاحب چې څوک می سره سی ول مونا می زو خدمات ته کې می زو بدرګه هکې او صاحب خاصی سره ول ماستیو وکړي
خو دې سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو جیسے مرا پولنگ اسٹیشن دی 272 آگا آئیڈینٹیفائی شوئی دی بنا علاوہ دے اگر چکم فزیکل ویریفیکیشن دا آگا شو دا سمرا آر او سیکیورٹی پشار وہ آگر کری شوئی دو بلدیاتی الیکشن دے سرکار دا پالیسی دو چھ دا پالیسی امپلیمنٹیشن دو ترقیاتی چکی مچاری دی تا دے گراس روک لیول تا لوٹ شی گلی محلے تا کلی تا چی یو کلا یو محلائی وقتی ہوتے نشی دے بغیر دے ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نو رفی جی نو کوشش امیر خپلا کئی خلق تا ماویلی دی پا جرگات و مراکا پا ہر لحاظ سر امیر خلق تا خوست کئی عوامی تا چی دیے برپور چی دا پا دیش حساب و خلی او شد پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر تا ورسی چی سمرا امیر عوام دی دا یو خوست دا یو دا تمام اجلاری چی دیئے دے خپل علاقے چکیم بہترین لیڈرشپ و بہترین کسون چی دیئے امیدواروں ناغر دیئے خوشائی چی دیئے علاقے سے ہر قسمہ سمرا چارے ویلوڑی شوی نئی یا چی سر سکول غوری چاہ رہا ہوتا ورسے جی
دے کال 2021 پا 19 دسمبر دے خیبر پشتنخواہ صوبے اولا سی زلوک شے دے بلدیاتی انتخاباتو اولینی مرحلہ پورا شوی وا او دے راون کال یو درشتم مارچ بنے وا دے صوبے پوتے او تلا سی زلو سارا دے سویلی وزیرستان کشے وا بلدیاتی انتخابات وا کی جی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې شریک مشروای اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي پیدا کوي. خانجان الکوزی له افغان سوداګرو سره د پاکستان په سفر دی. هلته د فبروري په 14 او 15 په غونډو کې ګډون کړی. نوموړی وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم باید د پاکستاني سوداګرو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي. د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا د هغه هیواد د دولتي بانک زیرمې کنګل کړي. د مشال لډیو خبریال طاهر خان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې. ورڅخه پوښتلې چې آیا په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پخواني مشکلات هوار شوي او که نه په ځای پاتې دي. نو هغه وایي
دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه گذاری کې په دې 16 کالو کې. او دا هغې وجه دا وه چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه وو، اما دې تاثیر کړی په تجارت، دې منفي تاثیر کړی د خلکو په مناسباتو، دې تاثیر کړی په ترانزیت. موږ ته ستونزې جوړېدلې. ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو. 3 بلیون ډالر موږ سره تجارت کې، اوس 1 بلیون نم کم شو. د دې ځای ایران او هند ونیو، خلک مجبور شول. اما اوس داسې یو 9000 راغلی ده. ټول مشکلات نه دي حل، ټول سیال نه دي حل، اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنی حکومت او پارلمان، خصوصا پارلمان، دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي.
څنګه به ښه شي؟ او بل دا چې د افغانستان د تجارو، تاجرانو، سرمایه گزارو، صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دواړه خیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي.
ترانزیت کې موږ ډېرې ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ملک بل ملک ته لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې دی بین المللي میکانیزم د WTO د اصولو نه تجارت نه کېږي. زمونږ ډېرې ګرانټیانو په شکل د اشکالو ګرانټیانې بانډ کې دي، بیمه ده، دا دی، دا دی، دا ټول شیان د کانټینرو دپاره زر ته مراحل نه کېږي. 15 ورځې وخت ورته ورکول کېږي. سکینر مشکل دی. دا ټول هغه څه دي چې په پخواني اپټا کې وو. اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړې چې دا حلو که اپټا امضا شي، که امضا یې نه شي موږ یې په پارلمان کې تصویبوو، دا به ښه کار وشي. همدغه سي بل مقابل په افغانستان کې دوی ته زمينه نه ده مساعد چې دوی مرکزی اسیا ته ترانزیت کوي یا د مرکزی اسیا نه چې راوړي. یو څه ستونزې شته په ترانسپورت کې، دغه جدي ستونزې دي. دغه نوې ستونزې چې را پیدا شوې هغه بانکي ستونزې دي. دا ډېر جدي
مطلب چې کوم بندیزونه د امریکا
دي، دا پیسې نه ترانسپورټمنت کیږي. په سره تر شمنګ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو، واردات هم زیات دي، صادرات هم کم دي. دا تو اگر چې دوی دا فیصله کړې ده چې په محلي روپیو باندې دا تجارت دی اوس وشي، خو د دې لپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ.
تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د غم راغې رئیس هم راغې لاهور ته، نو څه ډاډمن یې چې سب؟
بله، او تاسو ولیدل ستاسو نمائنده هم دلته ناست و مفصلې خبرې وشوې د پاکستان د کشتم، د پاکستان د تجارت، د پاکستان د نورو ادارو نمائندگان دلته ناست و او خپله اسد قیصر راغی، وکیلان رال، دوی ډېرې ښې خبرې وکړلې. نو وعده یې وکړله چې زه ستاسو دا مشکلات حلوم، ډېر زر یې حلوم. زمون خو هیله دا ده چې د پاکستان سمو تجارت زیات شي، ترانزیت هم زیات شي. د دواړو طرفو دا هیله ده. نه تنها تاسو نن ولیدل د کراچۍ چمبر، د لاهور چمبر، د خیبر پښتونخوا چمبر، سرحد چمبر او همدارنګه د چمن او د کوټي چمبر دوی ناستو. زمونږه د ننګرهار، د کابل، د قندهار، د خوست، حتی د کونړ، د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبرانو نمایندگان ناستو. دوی ټولو په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر معانیتونه حکومتونه جوړ کړي، دا مشکلات باید.
اخیره پښتنه کوم دا د امریکې چې کوم د فیصله کنګل کړي وا، اوس په کې هغه درې میلیارد یا درې ملک زیات هغه هلته تقسیم وي. په دغه پیسو کې د دې ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتور پیسې شته؟
نه، په دغه کې زموږ پیسې نشته. دا د حکومت پیسې دي، دا د افغانستان بانک پیسې دي او دا د افغانستان د خلکو پیسې دي. دغه فیصله ناجایزه ده، دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زموږ د بانک پښتوانه ده. زموږ دپاره د امریکې او د جهان نه مهیله دا ده چې موږ دپاره ترانسفر د پیسو آزاد کړي. دا چې د حکومت سره دوی څه کوي، په رسمیت یې پیژني نه پیژني، دا د دوی د دنیا کار دی. دوی موږ ته کومکونه راکوي، دا جیره راکوي، دا دې نه راکوي. زموږ خپله $2 بلیون په بانکونو کې پراته دي، دا نه شو انتقالولی. دوی ترانسفر بند کړی دی، د دې اجازه دې راکړي چې موږ تجارت شروع کړو.
تاسو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له شریک مشر خانجان الکوزي سره د زموږ د همکار طاهر خان مرکه اورېدله. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د خیبر ضلع د زراعت او محکمې ویلي چې دوی په باړه کې د کرل کروندې د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې د یو غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته زمیندارو ته روزنه هم ورکړې ده چې دا شان په ساینسي بنیادونو زراعت ته وده ورکړل شي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کرل کروندې د منصوبو هرکلی کوي، خو باید تر هر سمخ کې په سیمه کې د سمکو اوبو لپاره مسأله ختمه کړل شي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاء الاسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی.
د موجوده په اوس ټایم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږ سبزی کرو، چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دا به کرو. مونږ 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږ ټول کیټ سپه خري ور دیتا، ټول کیټ شامل او شول 75 کسان به نور ټرین کیږي. اته به داسې سامان ملاویږي په فیوچر کې انشاء الله. بس دیتا مونږ اوس بغونه لګو. مونږ د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده انشاء الله. پاکه مونږ د زیتونو بغونه لګو او د خیبر د پرما یو ځنګلي زیتونو زیتون چې کوم تیل ته ودیا ماشین ما پکې چولې دي.
د باډیا کاخیلو یو وګړی شفیق اپریدی وایي چې د کر کلی منصوبو ستاینه کوي، خو په کار د زمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي.
په لزمکه خبره کوم، څلور پنځه پیری مونږ بوټي خپل پسونو بوټي مونږ وکړل دلته، خو هغه میاشم نیمه بعد مونږ وبنه شو ورته پوره کولې او بنوي هغه وچ شي. بالکل په باډه کې د کاخیلو چې کومه زمکه ده، دا په زرونو اکړ ازمکه ده او دا ټول زرخیز ازمکه ده. په دې باندې هر نمبر فصل کېږي، جوار، غنم او فروټ چې کم مواجات دي هر یو بوټیم کېږي دلته په دې علاقه کې. که تخمونه را کوي یا بل څه را کوي، نو په تخمونه مونږ څه کوو چې زمونږ اوبه نه وي. اوس د سیارې په تاون باندې داسې 100 زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه 100 زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیدارانو ټویلونه شته اوبه شته هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیارې پتون باندې هغو له ټریننګ هم میلاو شو او لاس ګاډۍ او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شیونه دا یې هم ورکړل.
د خیبر باډي اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شاډ شوي او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے. پاکستان کے عورت مارچ یا دخذ لاریون پنم تحریک پدو سر اتلسم کال کے جوڑ شدہ دغه تحریک خپل لمڑے لاریون ددو سر اتلسم کال د مارچ پتما دخذ پنڑی والے روس اوکڑ دا تحریک اس پلاور اسلام آباد او ملتان کے مخبل سانگے او فعالہ غڑی لری پدیڑا تفصیل د فرخندہ اسد ناورو.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غوندې برابره تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو د بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامنه ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعال عصمت شاه جهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې، هر بانډه کې، هر کوڅه، هر محله کې د پاکستان تر فیصد خزی چې دي، نیدی کا، بلوچ دی کا، کاغذ سرائی کی دی کا، ہر کام ندی کا، نکا ہزارہ دی چاگا ٹول سر مونگا مونگا ٹول ملک کے دا خبر رو چھتا کو فاغل تک ممکن نہ دا دخزی سوال پاکستان کی اوچتول آگے دا پارا عمومی چھ کم سیاسی اور سماجی انوائرمنٹ دے، ماحول دے، آگا دا سے برابر ندی لکا سمرا زیادہ سر پنور ملکنو کے خزی خبل آواز پور تک ولی شد.
دا عورت مارچ تحریک اوس پہ کراچی سر سر پہ لاہور اسلام آباد اور ملتان کے خپل سانگے اور فعال غڑی لری پر عورت مارچ هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2013 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچی او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کدبي وشته کړې وي چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوښه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل، خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه خبر دی او یا ځان په حول نه غواړي.
دې اورچ مارچ کوم دی د څوک مناوي دا د شاته نه څوک این جی او شته، مرته څه فاندینګ شته، نه څوک بل غټي اداري د کښه شته. دا عام خزي دي چې کوم کوي نه څنګه څه بخونه وي کال دین کې څه بخونه وي چې ما مخکې تاسو ته ویلي اخر یې سیاسي کوم تعلق ساتي، ایون د فرست فورد سایتي تعلق ساتي، ملي تعلق ساتي، هغه خزي دي هغه ټول شوی دی او هغه یې سیس دی روان کړی. دا چې کته سره والی زموږ د غیرت کوم باندې خپل دې تر والی د نکو کم سکون نه کوم دې کې بهر دی او دې تر والی د دې چې تشدد کې سونه را والی چې جن ما شمن جن کو د ما شمن الا کان چې ایون د دې چې غیرت دی او د قطن کې سونه را والی څولې کې سونه را والی.
خو بل خو روان کا لهغه ورسته په عورت مارچ او زل بیا بحث پیل شوه چې کله د فبرवरी پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ د خزو د ورځې پر ځای د حجاب ورځ په توګه ولمانځل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دی چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري. بلخوا د سند صوبې حکومتي بیان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بے اساس دي. حمد الله موهب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایویدا ستلپاتې سولې باورمن او ورتجمن دي چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. حمد الله موهب داسې وخت کابل ته د خاغلی غنی د ستنېدو خبرې بے اساس بللی چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډوچې ویلې تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې سرګندونې کړې وې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 13 کسان مړ شوي چې ورسره په هیواد کې له یاد ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمیر 13 څلوېښتو ته رسیدلې. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د 1400 نه زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه سخکاري چې روسیا په یوکرين حمله ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونی بلینکن وویل یوکرين ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا واچ د امریکا ولسمشر جو بایدن تر وروستي منټ پورې چمتو وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل وګوري. او د پاکستان سوپر لیگ قانون د شلوریزه کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندر زیو بلته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پېښور د وخت سره سم ماخام په 9:30 بجو پیلېږي.
لند خبرونه د احمد الله نوارې د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. په امریکا کې د میشت افغان پناه غوښتونکو روسته ډله د کډوالو له یوې لوی اډې نیو جرسي وتله. د طالبانو لبیا وکمنې دورستو امریکا ته د رسیدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو قربوه. په زرګونو افغانانو سم د ابوظبي په دواو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې د ننام ګڼ شمېر نور له دایاباد څخه د وتلو په لټه کې دي. سفیر ستانکزی نور حال راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هېواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بیلابیلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیوجرسي چې یو وخت د 14,500 افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغې ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي لا هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14 څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6,000 افغانان منلي، چې دا په 16 کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوسمهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په دوو کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 18 د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت، ماشومان وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستي استو هیله لرو چې هر څه عاجل دي مونږ او سرنوشت معلوم کې.
د ابوظبي په دوو کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9,000 ته رسېدلی دی.
د خوست پوهنتون استادانو د یوې خبري ناستې لاري د امریکا له خوا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون استادانو وویل د امریکا د ولسمشر یا د پریکړه په افغانستان د سیاسي فشار په معنی ده او د افغانانو د پانګې په اړه پریکړه یوازې په خپله افغانانو پورې اړه لري. د فروری په 11مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې د افغانستان وو اربا ډالره کنګل شوی پانګه دی دوه برخې شي. نیمایي دی د ستمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو لګول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو. اوریدونکو دې نه وړاندې چې تاسو کوم ریپورت اورېده هغه د سیفی الله ستانکزینو. بخښنه غواړم هغه د احمد تکل. خو اوس ورځو د نجیب الله الوخیل ریپورت طرف ته.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کنفرانس لاره د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت مشال راډیو ته وویل له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم یې په خپلو وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې د یو اړخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنۍ د سپتمبر 11مې قربانیانو یو وجر شویو کسانو ورساو ته ورکړل شي. ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایډن دغه پریکړې سره مغایرت او ټکر لري. که د اغلی جملې نه مکولی شو د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو، د جریم او جزاګان شخصي والی پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایډن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوي دي.
له دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقاید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشارونه دي. دا د افغانستان خپل شتمنۍ ده. دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپله تصمیم ونیسي. نه نور هیوادونه، نه نور زبر ځواکونه، او نور هر هغه څوک چې غواړي چې په د دې نړۍ په ست خزان باقوت احساس کې هیڅکله دا صلاحیت نه لري چې دغه پیسې د کنګل کړي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي لخوا اعتمادي سپریکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې دا څرګندی ول:
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي. کنالیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشری ټولنو کې یوازې د بشری ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغه ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15مه هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضي غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بله یې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هورس ټریډینګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي. د دې پوښتنې جواب د احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلایق مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی، او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل سپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې، نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مت په پښتو کې مخلوق وي، او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي لکه چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي، هغوی د الیکشن په نوم باندې د قوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی د خلکو کار دی، دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده، او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله، په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه کریش شو، هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو، نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله، او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې. دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګه ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو، دا بې نظیري حکومت چې و د هغې خلاف، او 90 په دهایې کې چې کوم دی که نه، نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ټریډینګ، لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډنګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي، نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
درنا پلور
پدیخ پرونه
کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو، استادانو، د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شه.
د فروری 28 ارکل د مورنی او شبو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1978 کال کې حکومت اردو د هیواد د یوازینی ملي ژبې په توګه اعلان کړ، نو دغه وخت په ختیځ پاکستان او اوسنی بنگلاديش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ. غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکي ژبه بنگالي د نو ملي ژبه د هغه وګرځول شي. وروسته 1952 کال د فروری په 28 منیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي وژل شو او لسګونه نور زخمیان شول. د مورنۍ ژبې اهمیت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغوی کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نی اړیکه وم نی دروجنه وم نی زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اړیک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي.
او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو څلوېښتو ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لروبر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله من ښکاري یا وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شوله.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړي درجه کې دی چې 840 ژبه پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 456 ژبه ویل کیږي.